شام کے کچھ علاقوں پر باغی افواج کا اچانک حملہ اور قبضہ، کیا مشرق وسطی ایک اور جنگی محاذ کی جانب بڑھ رہا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ پیر کے روز انقرہ میں اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کی خانہ جنگی میں مخالف فریقوں کی حمایت کرنے والے ترکی اور ایران نے باغیوں کی جانب سے حلب شہر پر قبضے کے بعد قیام امن کے لیے روس کے ساتھ مل کر سفارتی کوششیں دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے شام میں حکومت مخالف افواج نے اچانک پیش قدمی کر کے شام کے دوسرے بڑے اور تاریخی شہر حلب اور کچھ دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ شام میں باغیوں کا یہ حملہ ملک کی 13 سالہ خانہ جنگی کا سب سے شدید حملہ ہے۔ یہ حملہ ایسے حالات میں ہوا ہے جب شام میں بشار الاسد کی حکومت کے ماضی کے سپورٹرز روس اور ایران دیگر محاذوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں مصروف ہے، جبکہ شام میں ایران کی حمایت اللہ حزب اللہ کو اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شام میں یہ حالیہ جھڑپیں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی ہیں جب خطے میں جاری ایک اور تنازع میں لبنان اور حزب اللہ کو اسرائیل کے 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کیے ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ خطے کا یہ نیا تنازعہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ شام میں اس نئی لڑائی سے کیا مشرق وسطی ایک اور جنگی محاذ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے شام میں تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفان دیوجارک نے لڑائی میں فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ عام شہریوں اور شہری ڈھانچے کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔
شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ شام کے بڑے شہر حلب کے زیادہ تر حصے اور کچھ اور قصبوں پر قبضہ کرنے کے بعد اب وہ حما کے دیہی علاقوں میں شامی فوج سے لڑ رہے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد شامی حکومت اور اس کے حمایت یافتہ روسی افواج کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کے صدر بشار الاسد بھاری ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی مدد سے فرنٹ لائنز کو مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ باغی فورسز کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ کچھ خاندانوں کے لیے نئے سرے سے لڑائی کا مطلب ان گھروں کو واپسی ہے جہاں سے وہ بہت پہلے بھاگ گئے تھے۔
ہم مظلوم اور محروم ہیں، کوئی سفر کرنا چاہے تو حکومت روک دیتی ہے۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے، یہاں حالات بہت مایوس کن ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ کرائے بھی بہت مہنگے ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تنازع کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور خطے میں امدادی کاروائیوں میں خلل پڑا ہے۔ درجنوں عام شہریوں سمیت سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ باغی فورسز نے یہ حملہ ایسے وقت کیا ہے جب شامی حکومت کے اہم اتحادی حزب اللہ اور روس اسرائیل اور یوکرین کے ساتھ جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ باغی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے حکومت کے کنٹرول سے زمینیں چھیننے کے انتظار میں تھے۔
اللہ سبحانہ وتعالی،
خدا نے ہمیں اس علاقے کو 1-2 دنوں میں لینے کی ہمت دی۔ یہ علاقہ جو کئی سالوں سے حکومت کے زیر کنٹرول ہے، لیکن خدا نے صرف چند دنوں میں حکومت کو ہم سے بدل دیا ہے۔
حلب شہر کے اندر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ آئندہ جو بھی انتظام سنبھالے گا وہ روز مرہ زندگی کو بہتر بنائے گا۔
ہم مظلوم اور محروم ہیں، کوئی سفر کرنا چاہے تو حکومت روک دیتی ہے۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے، یہاں حالات بہت مایوس کن ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کہاں جائیں، یہاں تک کہ کرائے بھی بہت مہنگے ہیں۔
اس 13 سالہ تنازع میں تازہ ترین پیش رفت نے خطے کے معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور ایک بڑی جنگ کے امکان میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسد حکومت کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے، جبکہ اس وقت حکومت کی تبدیلی کے عمل میں مصروف امریکہ تمام فریقین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ حلب اور دیگر جگہوں پر عام شہریوں کی زندگیوں اور بنیادی شہری ڈھانچے کی حفاظت کریں۔ حیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
بشار الاسد کی حکومت کے مخالف شامی رہنما ہادی البحرہ نے استنبول میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ شام میں جاری خانہ جنگی کا واحد سیاسی حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا ہے، تاہم شامی حکومت کی جانب سے اس میں مسلسل خلل ڈالنے کی وجہ سے شام میں استحکام کے امکانات میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔
نرى ان النظام لا يستجيب الى مطالب الشعب،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے عوام کے مطالبات پر عمل نہیں کیا تو یہ فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ ہم اپنی سرزمین کو آزاد کرائیں گے اور تمام شامی عوام کے حقوق بحال کریں گے، دروز سے لے کر الوی، سنی، شیعہ، کرد، آشوری اور آرمینائی جو معاشرے کے تمام حصوں میں ہیں۔ شام میں تمام تہذیبوں اور تمام نسلوں کا بھرپور تنوع پایا جاتا ہے۔
شام میں پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کا موقف پہلے سے واضح ہے کہ شام میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جسے عوام منتخب کریں۔
ہم فوری طور پر تنازع میں کمی، شہریوں اور اقلیتی گروہوں کی سلامتی چاہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہماری پالیسی وہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس خانہ جنگی کے مستقل خاتمے کے لیے ایک سنجیدہ اور قابل بھروسہ سیاسی عمل دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہونے والا سیاسی تصفیہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردار نمبر 2254 کے مطابق ہو۔ ہماری پالیسی سے متعلق کچھ نہیں بدلا۔ اسد ایک ظالم ڈکٹیٹر ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ شام کے اندر معصوم شہریوں کا خون، اس کی اپنی عوام کا خون۔ آخرکار ہم آگے ایک ایسا سیاسی عمل دیکھنا چاہتے ہیں جس میں شامی عوام کو اپنے رہنماؤں کے انتخاب کا حق حاصل ہو۔ ہمیں اس کا بھی یقین ہے کہ اگر روس اور ایران شام کے اندر اپنا غیر مستحکم کرنے والا اثر ختم کر دیں گے تو یہ مددگار ہوگا۔ ہم انہیں کوئی ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے پہلے صورتحال کو خراب کرتا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے جو کہ صرف شامی عوام نہیں بلکہ باقی خطے کے لیے بھی مددگار نہیں۔
انقرہ میں ترک وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ کانفرنس کے دوران ایرانی وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ شام پر حملوں میں تکفیری دہشت گرد گروہ کا بھی ہاتھ ہے جس کا مقصد غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔
حمایت
اسلامی جمہوریہ ایران شام، شامی حکومت، شامی عوام اور شامی فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ جس طرح ہم ماضی میں شام کی حکومت، فوج اور عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم مستقبل میں اسی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ مشرق وسطی کا تنازعہ شام تک پھیل سکتا ہے۔ ترک صدر کے مطابق ان کا ملک شام میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ شام کی علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کا تحفظ کیا جائے اور 13 سال سے جاری عدم استحکام کا خاتمہ شامی عوام کے جائز مطالبات کے مطابق اتفاق رائے سے کیا جائے۔ ہم اپنے ملک کی قومی سلامتی کو ترجیحات کے فریم ورک کے نقطہ نظر سے ان زمینی کارروائیوں کا لمحہ بلمحہ تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہم کسی بھی ایسی کارروائی کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں جس سے اسے نقصان پہنچے۔
ترکیہ کے سابق سفارتکار اور تجزیہ کار آئیدن سلجن کہتے ہیں کہ اگرچہ باغی گروپس کی جانب سے حلب پر قبضے کی کارروائی کے پیچھے ترکیہ کا ہاتھ نہیں تھا، تاہم شام میں ہونے والی اس پیش رفت سے ترکیہ کو فائدہ ہوگا۔ آئیدن ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد سے گفتگو کر رہے تھے۔
میرے خیال میں باغی جہادی قوتوں کے اس اتحاد کے پاس اس کارروائی کے لیے یہی صحیح موقع تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خطے میں اسرائیل نے ایران کے بازو کاٹے تھے۔ حزب اللہ جو شام میں موجود تھی، اس کے لیے لبنان محفوظ جگہ تھی، لیکن وہاں بھی اسرائیل نے اسے خوب مارا۔ خود ایران جو اپنی پاسداران انقلاب یا کچھ افواج کے ذریعے شام میں موجود تھا، وہ بھی کمزور ہو گیا۔ اگر آپ شام میں ایران اور حزب اللہ کو بشار الاسد کے اتحادی شمار کرتے ہیں تو روس اسد حکومت کا دوسرا اتحادی ہے۔ روس کی اس وقت توجہ بٹی ہوئی ہے اور وہ اس وقت یوکرین میں بھی مصروف ہے، اور امریکہ صدارت کی منتقلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ترکی نے ایک نئی قسم کا عمل شروع کیا تھا جو کچھ سیاسی قوتوں اور ترکی میں قید پی کے کے رہنما عبداللہ اوچلان سے متعلق ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں ادلب اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی۔ روسی فضائیہ نے ادلب اور اس کے اطراف میں بمباری شروع کی تھی،
اور ساتھ ہی شامی افواج بھی ادلب پر گولہ باری کر رہی تھیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر عثمان جیسی جگہ جو ترکی کی سرحد سے انتہائی قریب ہے، وہاں کی آبادی بڑھ کر 10 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے میڈیا نے زیادہ کور نہیں کیا ہے، لیکن یہ ملک کے اندر بے گھر ہونے والے لوگ ہیں اور ان کا تعلق زیادہ تر مشرقی حلب اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہے، لہٰذا وہ بھی ان مسلح تنظیموں جیسے حیث تحریر الشام اور سیرین نیشنل آرمی پر دباؤ ڈال رہے تھے، جو کہ ایک بڑی تنظیم ہے اور جس نے انہیں بنایا اور تربیت دی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ان سب عوامل نے باغیوں کو یہ یقین دلایا کہ کاروائی کا یہی صحیح وقت ہے۔
ترکی کیوں شامی اپوزیشن گروہوں کی حمایت کر رہا ہے؟
ترکی کا موقف بہت واضح ہے۔ 2011 کے آغاز سے جب نام نہاد عرب اسپرنگ شروع ہوئی تھی، تب سے ترکی کا یہی موقف ہے۔ یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے اور یہ بڑا واضح ہے۔ اگر آج کی بات کریں تو ایرانی وزیر خارجہ انکارا میں تھے، جہاں ترک وزیر خارجہ کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، جس میں ترک وزیر خارجہ نے شام کے اندر ایک سیاسی حل کے بارے میں بات کی جو شام کے تمام گروہوں کے مطالبات کو پورا کرے، اور اس حقیقت پر بھی زور دیا کہ شام میں گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس میں غیر ملکی ہاتھ تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایرانی وزیر خارجہ کا موقف اس کے بالکل الٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں امریکی مداخلت یا اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ تو ترکی کی حکومت کا موقف بڑا واضح ہے کہ صدر بشار الاسد اپنا انداز بدلیں، صدر اردوان کے ساتھ اور شامی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئیں۔
ایرانی وزیر خارجہ کی ترک حکام سے ملاقاتوں کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں علاقائی طاقتیں شام میں جنگ بڑھنے سے روک سکتی ہیں؟
ترکی کا سرکاری موقف شام اور خطے میں کشیدگی کے خلاف ہے، کیونکہ ترکی پہلے ہی 50 لاکھ سے زیادہ، شاید 80 لاکھ شامی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر مہاجرین استنبول میں ہیں۔ ترکی کو مہاجرین کی ایک نئی لہر کے بارے میں شدید تشویش ہے، لیکن پھر اگر شام میں زمینوں کی نئی تقسیم اور نئے نقشے تیار کیے جاتے ہیں، جس کا مرکز حلب ہے جو کہ ایک بڑا آبادیاتی، ثقافتی، اقتصادی اور صنعتی مرکز ہے، اور جو کچھ پناہ گزینوں کو شام واپس جانے کے لیے راغب کرتا ہے، تو یہ ترکی کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ تو ہاں، جبکہ ترکی سرکاری طور پر کسی بھی قسم کی کشیدگی میں اضافے کے خلاف ہے، شاید اس معاملے کو نظر انداز کر کے اور آپریشن میں کسی بھی طرح سے حصہ نہ لے کر، ہو سکتا ہے اس میں ترکی کی جیت ہو۔
اس حالیہ تنازع کا علاقائی سلامتی پر کیا اثر پڑے گا؟
اگرچہ ترکی اس آپریشن کی منصوبہ بندی اور تیاری کا حصہ نہیں تھا جو حیث تحریر الشام اور اس سے منسلک فورسز کے ذریعے ہوا، لیکن میرے نزدیک ترکی اس میں فاتح اور ایران شکست خوردہ فریق کے طور پر ابھرتا ہے۔ روس اس وقت صرف تماشائی ہے۔ اگر ہم خبر رساں ادارے رائٹرز کی کچھ رپورٹس کی بات کریں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات، شام اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کچھ بات چیت ہوئی ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آیا صدر بشار الاسد اب باغیوں سے نجات پانے کے لیے اسرائیل کی حمایت کے بدلے ایرانی حمایت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن شاید اب صدر بشار الاسد کے لیے اس قسم کے معاہدے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسد شاید روس اور ایران کی معمولی حمایت سے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے۔
خطے میں شروع ہونے والی اس نئی کشیدہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران بخاری، جو نیو لائنس انسٹیٹیوٹ میں سینئر ڈائریکٹر ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ کامران، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران، مشرق وسطی میں دو جنگی محاذ پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں، غزہ اور لبنان، اور اب شام میں باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ شام کی صورتحال کا غزہ اور لبنان کے تنازعات پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، اس کا میں سمجھتا ہوں الٹ جو ہے وہ ایک کوریلیشن ہے، کازالٹی ہے۔ غزہ کی جنگ اور اس کے بعد لبنان میں جو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے شام میں جو چڑھائی کی ہے، ریسرجنس ہوئی ہے باغیوں کی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین سینٹر آف گریوٹی ہے اس خطے کے اندر، بیلنس آف پاور کے حوالے سے۔ جہاں تک تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید جو ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو ہے کوئی بڑے پیمانے پہ جنگ ہوگی۔ جو ہونی تھی وہ ہو گئی، اور اسی طریقے سے غزہ جو ہے وہاں پہ تقریباً جو ہے حماس کو شکست آلموسٹ ہو چکی ہے. وہ اب اس طریقے سے دوبارہ تو حکومت میں آئیں گے نہیں, اور اگر دوبارہ حکومت میں آ نہیں سکتے تو مزید وہاں پہ بھی جنگ نہیں ہوگی. تو آئی تھنک جو بیٹل اسپیس ہے وہ شفٹ کر گیا ہے شام کے اندر.
اوکے, اس پیش قدمی کی قیادت کرنے والی ہیئت تحریر شام نے جولائی میں اپنے ایک بیان میں ترکیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ شامی پناہ گزینوں کی حفاظت سے متعلق اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں. ترکیہ کتنا لیوریج یا اثر و رسوخ رکھتا ہے اس تنظیم پر, اور شامی حکومت کے جو مخالف دیگر باغی گروپس ہیں ان پر؟
جی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, کیونکہ ایک تو ترکی فوجیں جو ہیں وہ شام کے اندر ہیں, اس کے جہاں پہ ادلب کے گرد و نواح میں ان کے جو ہے وہ ایک بفر زون ہے, وہاں تعینات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ حیات تحریر شام اور سیرین نیشنل آرمی کی جو تنظیمیں ہیں, جو دو بڑی تنظیمیں سامنے آئی ہیں, ظاہر ہے ایچ ٹی ایس ایس این اے سے بڑی ہے, یہ دونوں کی دونوں جو ہیں ان یہ پراکسیز ہیں ترکی کی. تو ایسا نہیں ہے کہ ترکی جو ہے وہ کوئی بائی اسٹینڈر ہے, ترکی باقاعدہ اس میں شامل ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ اس کی پلاننگ اور وغیرہ وغیرہ جو لوجسٹیکل پلاننگ اور اس کی پریپریشن اور جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں کسی بھی جنگی کارروائی کو شروع کرنے میں, اس میں سمجھتا ہوں ترکی پیش پیش ہے.
ٹھیک, اس تنازع میں بھی آپ نے ترکی کا ایک ذکر شریک, اس تنازع میں شریک بن کے ترکی کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیں ترکی جو ہے کئی دہائیوں سے جو ہے یہ شام کے اندر اور پھر ساتھ ہی ساتھ عراق کے اندر جو ہے وہ بلاک تھا, ایران نے اس کو بلاک کیا ہوا تھا. ایران کا جو ہے 80 کی دہائی سے لے کے اب تک جو ہے ایک بڑھتا ہوا جو ہے اثر و رسوخ تھا, ایک کنٹیگیوس سفیئر آف انفلوئنس تھا ایران کے بارڈر سے لے کے ایسٹرن میڈیٹرینین کے جو ہے نا واٹرز تک. تو اور ترکی جو ہے اس تھیٹر میں کھیل نہیں پا رہا تھا. اب چونکہ ایران اور اس کا جو پراکسی نیٹورک ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اسرائیل کے ہاتھوں, تو یہ تو ترکی کے لیے ایک ہسٹورک مومنٹ تھا. اور میں نے تو بلکہ اکتوبر 3 کو ایک مضمون بھی شائع کیا تھا جیو پولیٹیکل فیوچرز کے اندر, جس میں میں نے اس بات کو پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اب ترکی اور اس کے جو پراکسی سیرین باغی ہیں وہ حرکت میں آئیں گے. اور وہی ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک جیو سیکٹیرین جو ہے کانفلکٹ ہے جس کے اندر ترکی اور ایران کی کشمکش چل رہی ہے. جیسے میں نے کہا ایران کو سبقت تھی, اب ترکی جو ہے اس سچویشن کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ وہاں پہ جو ایران کی کمزوریاں ہیں اور جو چنک ان دی آرمر ہے ایران کے جو ہے نیٹورک کے اندر, اس کی بھرپور طریقے سے جو ہے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے.
ٹھیک, لاسٹ کوشچن یہ کہ ترکی اور امریکہ کی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی باغیوں کے حامی ہیں, کیا آپ کو وہ اس ایشو میں انوالو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یا وہ اس تنازع سے خود کو دور رکھیں گے؟
دیکھیں یہاں پہ ذرا مسئلہ پیچیدہ ہے. جو باغی قوتیں ہیں وہ لارجلی اسلامسٹ ہیں, یا جو اکثریت ہے وہ اسلامسٹ ہیں, اور سعودی عرب اور یو اے ای کا تو موقف بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر کہ وہ اس قسم کی کسی بھی قوت کا جو ہے نا سامنا نہیں ساتھ نہیں دیں گے. لیکن ان کے لیے ایک مہمہ ہے, ایک ڈلما ہے کہ ایک طرف ایران کو رول بیک کرنا ہے, یہ ان کے جو ہے نا حق میں ہے, لیکن اگر اس کے نتیجے میں ترکی اور اسلامسٹ قوتیں جو ہیں وہ شام کے اندر تقویت پاتی ہیں تو یہ بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حق میں نہیں ہے بلکہ جو ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو یہ بیلنس کرنا بہت مشکل ہوگا. امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ منیمم جو ہے انوالومنٹ چاہتے ہیں مشرق وسطی یا کسی بھی تھیٹر کے اندر جنگی اعتبار سے, تو یہ بھی جو ہے ابوظہبی اور ریاض کے لیے ایک تشویش کا اور علماء فکریہ کا جو ہے ایک فیکٹر ہے. اور پھر آئی تھنک یہاں اسرائیل بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے شکار ہو چکا ہے ایک کیچ 22 سچویشن کا, کہ جہاں ایک طرف ایران کے اثر رسوخ کو رول بیک کرنا تھا وہاں اس کا نتیجہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسد حکومت کا تختہ الٹ جائے. تو ایک بہت ہی پیچیدہ سچویشن ہے. اب یہ کس جانب جاتی ہے, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ بھی دیکھنا باقی ہے.
بہت شکریہ کامران بخاری ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں سچویشن میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ترکی اور اس کی پراکسیز جو ہیں وہ ہمیں حرکت میں نظر آئیں گے. بہت شکریہ. مشرق وسطی میں ہونے والی اہم تبدیلیوں پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید قندیل عباس, جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. قندیل, ابھی اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لبنان میں 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق ہوئے, ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ باغیوں نے اچانک شام میں جارحانہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس پیش رفت کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟
جی بالکل, ایک طرف تو غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی تھی لیکن 14 مہینے کے باوجود وہاں جنگ بندی نہیں ہو سکی, لیکن 60 ڈیز کے اندر یعنی 2 مہینے کے اندر حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ بندی ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے بڑا شدید قسم کی مزاحمت کی اسرائیل کے سامنے, اور اس وقت نیریٹو یہ جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ٹرکی کی مدد سے انتہا پسند گروپوں کو بشار الاسد کے خلاف ایکٹیویٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل شام کو اپنے خلاف ہونے والی مزاحمت کا بنیادی ستون یا مرکزی ستون سمجھتا ہے. اور ان کا خیال, اسرائیلیز کا خیال یہ ہے کہ جب تک بشار اسد کی حکومت وہاں پر قائم ہے تو آئندہ بھی اسرائیل کے لیے وہاں سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. اور لیکن اس طرح کا جب یہ جو موو سامنے آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے چانسز ہیں بلکہ ایران اور ترکی کے درمیان بھی ایک کمپٹیشن کی فضا قائم ہوگی, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس خطے میں مزید پھیلے گی بلکہ تقریباً تمام عرب ممالک کے لیے فیوچر میں ایک انسٹیبلٹی کا پیغام لا سکتی ہے.
صحیح, اسرائیل نے پچھلے ایک سال کے دوران شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے, اس کے علاوہ لبنان میں بھی اسے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں. کیا باغیوں نے حزب اللہ کو کمزور سمجھ کر یہ جو موجودہ حملہ ہے اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں اپنی کارروائیاں شروع کی ہیں؟
جی بظاہر تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ملٹری لیڈرشپ بھی اسرائیل کے حملوں میں ماری جا چکی ہے, اور تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ اب حزب اللہ شام کے اندر آ کر دوبارہ سے اپنا رول شاید پلے نہ کر سکے. لیکن مجھے اس سے ڈفرینٹ سیناریو نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل نے شدید بمباری کی, ان کی ٹاپ لیڈرشپ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ماری گئی, لیکن اس کے باوجود حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف بھی بڑا شدید ریٹیلیٹ کیا, اور ابھی 27 نومبر کو جو سیز فائر ہوئی ہے اس کی دونوں طرف سے وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں, یعنی ابھی تک حزب اللہ رکی نہیں ہے. اور دوسری طرف حزب اللہ نے اور جو باقی ریزسٹنس بلاک کے نام سے مشہور عراق, یمن اور حزب اللہ کا ایک الائنس ہے ایران کے ساتھ, وہ اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال یہ کہ 910 کلومیٹر کی لمبی جو کامن بارڈر ہے ترکی اور سیریا کا, اس کی وہی شکل ہونے جا رہی ہے جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو جس تجربے سے پاکستان گزرا ہے یعنی ماضی میں اس طرح کے گروپوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے, اب اگر ترکی اس طرح کے گروپوں کی حمایت کرتا ہے تو جو ترکی کا ایک سیکولر معاشرہ ہے اس کے اندر اس طرح کی مذہبی انتہا پسندی آ سکتی ہے, اور خود ترکش سوسائٹی اس سے شدید ڈسٹرب ہوگی.
ایران شام کا بڑا حامی ہے غزہ میں حماس, اور لبنان میں اس کے حمایتی گروپ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کے بعد, کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پہلے کی طرح شام کی مدد جاری رکھ سکے؟
میرا خیال ہے کہ ایران نے سیریا کو اپنی ریڈ لائن بنایا ہوا ہے, اور ماضی میں بھی جب 2011 کے بعد وہاں پر ایسی کوششیں ہوئی کہ بشار اسد کی حکومت کو گرایا جائے تو ایران نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ شام کے اوپر کوئی بھی حملہ ایران کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایران کی جو ڈیفنس پالیسی ہے وہ اس پہ بیس کرتی ہے کہ ٹو ڈیفینڈ ایرانین لینڈ آؤٹ آف ایرانین بارڈرز, تو اس اگر اصول کو مد نظر رکھا جائے تو وہ آل آؤٹ وار کی طرف بھی جا سکتا ہے اگر سیریا کو کوئی خطرہ ہوا. میرا خیال ہے ایران اس کو اپنی ریڈ لائن سمجھے گا, اور خصوصاً اس لیے کہ اسرائیل کو اگر وہ اس کے خلاف کاؤنٹر کوئی کرنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹیز کو تو اس کے لیے لاجسٹک سپورٹ ساری صرف سیریا کے رستے جا سکتی ہے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران کا جو کردار ہے سیریا کے اندر آلریڈی مضبوط ہے, اور اگر یہ انتہا پسند گروپ ایکٹیویٹ ہوئے تو دوبارہ.
بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سچویشن سے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. پدې خبری ټولګه کې د افغان متحدینو سره د امریکا د همکارۍ ډاډ د بهرنیو چارو وزیر له کانګرس غوښتي چې د کډوالۍ ځانګړو ویزو ته د افغانانو لاسرسی زیات کړي. امریکا وایي چې 180,000 افغانان را ایستلي دي. د نجونو د تعلیم سره د طالبانو تازه مخالفت. د طالبانو حکومت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولای دی. د پریکړې توند خبرګونونه راپارولی دي. او د معلولیت نړیواله ورځ د هغې ورزشکار سره مو آشنا کوو چې د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې سره لوبېدلې اما اوس د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کور کې ناسته ده. السلام علیکم خراغلاس نن سه شنبه د دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه د بهرنیو چارو وزارت د غونډې په اړه چې د افغان متحدینو په اړه جوړه شوې وه جزئیات شریکوي او د نجونو په تعلیم د وزیر محمد اکبر خان د روغتون د پخواني مشر سید عبدالله احمدی سره خبرې کوم او د کابل نه تازه خبر دا و چې په طبي مرکزونو کې د نجونو د تعلیم باندې بندیز لګېدلی دی او دغه موضوع نن په دې خبرونه کې څېړو. له جلالزی صاحب او احمدی صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم. تاسو په څو شیبو کې بیرته درګرځم. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغان متحدینو د ایستلو او د هغوی د میشتولو په برخه کې ډیر کارونه لا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یو غونډه رابللې وه چې جزئیات یې د خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د همدا اوس د بهرنیو چارو د وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، دا غونډه په کومه موخه جوړه شوې وه او د بلینکن او نورو چارواکو د ویناو عمده ټکي څه وو؟
شکیب سلام تاسې او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ماښام په یوه غونډه کې ګډون وکړ چې د امریکا د افغان متحدینو د تخلیې په پروسه کې د ټولو هغو بنسټونو، سازمانونو او اداراتو لپاره جوړه شوې وه ګډون وکړ. بلینکن په دې غونډه کې د ټولو هغو بنسټونو، اداراتو او افرادو څخه مننه وکړه چې په دې تیرو دریو کلونو کې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. بلینکن وویل چې د افغان او د افغانانو د امریکا د افغان متحدینو په وړاندې د امریکا ژمنه پر ځای ده او امریکا د 2020 کال د اگست میاشتې را په دې خوا څه باندې 140,000 افغانان له افغانستان څخه تخلیه کړي دي. بلینکن په خپله وینا کې د امریکا د کانګرس څخه وغوښتل چې د امریکا د افغان متحدینو د تخلیه لپاره د نورو ځانګړو ویزو یا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په برخه کې همکاري وکړي، ځکه چې د غپو وینا لا هم ګڼ شمېر افغانان په افغانستان او په نورو هیوادونو یا په درېمو هیوادونو کې پاتې دي. په دې غونډه کې د افغان ایواک یا د هغه غیر انتفاعي بنسټ مشر چې شاوخوا 200 نورې موسسې هم د سره په دې پروسه کې کار کوي ګډون کړی وو. د شالوک په دې غونډه کې وویل چې د هیلمن د امریکا راتلونکي حکومت هم همدې بهیر ته چې دوی په دې تیرو درې کلونو کې پیل کړی او افغانان را بسي د پروسې ته ادامه ورکړي، ځکه د په وینا لا هم افغانان پاتې دي او له پیچلو پروسو سره د تخلیې په بهیر کې مخته. نو د هیله وکړه چې راتلونکي حکومت هم په دې پروسه کې سهولت رامنځته کړي او د پروسې ته چې دوی پیل کړي دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې غونډه کې چې د امریکا د افغان متحدینو د تخلیه د ګڼو بنسټونو چارواکو او مسؤلینو هم برخه اخیستې وه وویل د امریکا د افغان متحدینو په وړاندې د واشنگتن تعهد پر ځای دی. ښاغلی بلینکن وویل چې واشنگتن د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې 140,000 افغانان تخلیه کړي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لاند وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي. موږ همدارنګه اړتیا لرو چې دغه د پام وړ شبکه خپل غوره کار ته دوام ورکړي.
بلینکن افغانان د امریکا او د هیواد د ټولنو د مهم جذب توګه یاد کړل او ویل چې هغوی له ځان سره نوي افکار او استعدادونه راوړي چې د هیواد له غنامندۍ سره مرسته کوي.
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوله، هغه ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د انتقال د سهولت، بیا ځای پر ځای کېدو او په خوندي شکل د راوستلو په ګډون تل زموږ د متحدینو سره ودرېږي. نن شپه موږ او تاسو ټول دلته په دې خاطر راغون شوی یو چې په هغه ژمنه کې سهیم یو.
په دې غونډه کې د افغان ایواک په نامه د افغانانو د تخلیه غیر انتفاعي بنسټ مشر شان وان دایفر وویل چې د تخلیه پروسه اوږده او ستونزمنه ده، خو هغه هیله څرګنده کړه چې د امریکا نوی حکومت هم همدې پروسې ته چې ډېرې لوړې او ژورې لري دوام ورکړي.
خ خبر دادی او موږ اکثریت په هیغو چې په راتلونکي حکومت کې داسې کسان شته چې د مسالې ته ډیر ژمن دي او تر ټولو د پام وړ کس مایک والز دی. د ملي امنیت راتلونکي مشر په دې کوټه کې د ډیرو کسانو ملګری دی او هغه د افغان متحدینو څخه د ملاتړ ټینګ تعهد څرګند کړی دی.
په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ریچارد ورما وویل اکثریت کسان چې د متحده ایالاتونو په مرسته د افغانستان څخه وتلي، د مدني ټولنې مشران، ترجمانان، د ښځو د سازمانونو مشران او د دوی د کورنۍ غړي دي چې د امریکا سره په تیرو شلو کلونو کې کار کړی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر میاشتې په راپور کې ویل شوی و چې 15,000 کسان چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته برابر دي وروستۍ تاییدې ته منتظر دي او 15,000 نور افغانان بیا خپلو مرکو ته سترګې په لار دي.
بیا په واشنگتن کې تم کیږو. جلزه صاحب د امریکا د کانګرس یو غړي د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ته بلنه ورکړې چې امریکا ته راشي. دغه استازه څوک دی او صالح د څه لپاره واشنگتن ته رابلل ده؟
مننه شکیب. دا سازه تیم بورشت نومیږي او دا پرون د دسمبر په دویم په خپل ایکس پانه دقیقا داسې لیکلی دی. د ویلی چې ما ولسمشر امرالله صالح ته بلنه ورکړي چې په واشنگتن کې له ما سره وګوري او د افغانانو او د افغانستان پر راتلونکي بحث را سره وکړي. د ویلی دی چې تر کومه چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دا متحده ایالاتونو ته تهدید ګڼل کیږي. بورچت امدا ټویټ کړی او بیلابیل غبرګونونه هم راپارولی دي. بورچت د تنسی ایالت استازی دی، د استازو په مجلس کې، او دی اوس مهال د استازو مجلس په دریو کمیټو کې چې د څار کمیټه ده، د بهرنۍ اړیکو کمیټه ده او د ترانسپورت او بنسټونو کمیټه ده، د دې کمیټو غړیتوب لري. د ایکس پانه چې په خوا ټویټر وو ما وکتل او د تر ډیره په دې تیرو څو ورځو کې د امریکا د کورنوي مسایلو په اړه ټویټونه کړي دي، خصوصا د سرحد په مسایلو. په ولسمشر بایدن په ځینو مواردو کې انتقاد کړی، اما د ده دا ټویټ داسې یو شکل و چې اکثریت کسان یې ایران کړي دي. په دې اړه د زیات جزئیات نه دي ورکړي، اما زه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې زه به هڅه وکړم چې په همدې اړه امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه هم پوښتنه وکړم چې دغه ټویټ څه پیغام لري. آیا دا د شخصي نظر دی، د امریکا د حکومت نظر دی، یا بل څه؟ په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې د بهرنیو چارو وزارت ځواب هم واخلو، او که مو ځواب واخیست نو دا به تاسو سره شریکوم.
ډیره مننه. او دې ته هم باید وکتل شي چې په دې اړه امرالله صالح څه وایي، د غواړي دلته راشي او دغه بلنه په څه ډول ورسره شریکه شوې ده. په هر صورت د دې جزئیاتو په تمه یو، خوشاله اوسئ. ګرځو کابل ته. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی. د طبي زده کړو د یو شمېر مؤسساتو چارواکي وایي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د انسټیټیوټونو چارواکو ته ویلي چې تر دې وروسته نجونې په دې مرکزونو کې د طبي زده کړو اجازه نه لري.
د طالبان د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امر په اساس په افغانستان کې د نجونو لپاره ټول طبي تعلیمي مرکزونه بند اعلان شول. ګڼو سرچینو تایید کړي چې د طالبان د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بختور رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر مسؤلان وزارت ته وربللي او د خپل مشر نوی مکتوبي ورته اعلان کړ.
با تاسف با خبرهای بده که ما همیاله در پیش وزیر ستامه بودیم تا امرسانی اینستیتوت ما از تمام افغانستان اینستیتوت خصوصی دولتی کورسا همه گیش برای دخترها بند کردن.
د راپورون پر اساس په ټول افغانستان کې 143 پیته رسمي خصوصي او لک تر لګه لس دولتي انسټیټیوټونه فعال چې پکې اکثر از د کون کې انجنیوي او دوی پکې د نرسنګ قابلیتګي او غاخونو په شان طبي زده کړې کولې.
نو اوس چې دا هم بند کړی دي د غاکو په اوریدو سره زه داسې هک پک پاتې شوم چې نه پیګم ولې آیا دا یوازې د مېرمنو ګناه په څه کې ده؟ په مېرمن توب کې ده، په ښځینه توب کې ده، او که دوی که د اسلام نه خبرې کوي دا کوم اسلام ده؟ دا څه رقم یو اسلام ده؟ دا څه رقم یو اسلام ده چې د نړۍ تقریبا نیمه برخه مسلمانان دي په هغو کې یو رقم چلیږي، او صرف افغانستان یک تاز مملکت ده چې په دې کې بل رقم چلیږي اسلام.
یو شمیر ډاکتران خبرداری ورکوي که د طبي زده کړو مرکزونه بند پاتې شي زیان ډیر لوی دی.
اوږدمهاله کې به دا ډیره بده اغیزه ولري د افغانستان په مجموع کې په ټوله ټولنې باندې، د افغانستان صحي سیستم باندې، او همدارنګه د افغانستان د وګړو په روغتیا باندې. ولې چې 50% د ډاکترانو به ښځینه ډاکترانې وي، او اوس مونږ نه یوازې چې دغه ډاکترانې نه لرو، اکثره متخصصینو افغانستان پرېښودو او ولاړل، او همداسې مونږ نوي ځوانان یا نوي ځوان ډاکټران نه لرو، د مکتبونو دروازې د خویندو په مخ تړلې دي.
چرواکی وایي چې د طبي زده کړو د مرکزونو په تړل کېدو سره یو زیات شمېر ښځینه ښوونکي هم په کور کې ناستلې.
هر انستیتیوت کې استادانو به چې درس ورکوه دا هم ټول په کور کې ناستې. دغه هر استاد چې حداقل د خپل فامیل سرپرستی کوله 15 نفره که موږ ووین په نظر کې ونیسو، څونه انستیتیوتونه و څونه په حساب استادان وي، دغه ټول په کور کې ناستې. دو ته د اقتصادي ضربه، یوازې دوی ته نه ده، دغه ټول مملکت ته اقتصادي ضربه ده.
پر افغانستان طالبان لوبیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، او تر هغه وروسته بیا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو په وړاندې بندې شوې. خو طالبان وایي چې دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو په تعلیم د بندیز په موضوع د وزیر محمد اکبر خان د روغتون د پخواني رئیس سید عبدالله احمدی سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ د پروګرام سره عملګرای شوې ده. جناب احمدی صاحب، ډیر ښه راغلاست پروګرام ته. د طالبانو بندیز د افغانستان د طبي ټولنې لپاره څه پیغام لري؟
اول خو سلام تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
نن سهار کله چې زه سوشل میډیا ته ومې کتل چې دا خبر خپره شوی و، واقعا څه ډیره بده خبره و، او ما چې د غزنفر انستیتوت استادان سره تماس می ونیول، او د خصوصي انستیتوتونه استادان سره چې تماس می ونیول، واقعا څه دا خبره رښتیا و، او ډیره په خوشحالۍ چې باید ویم چې دا ډیره بده ضربه ده په دغه صحي نظام ته، ولې چې په دغه څلور کاله کې تقریبا په څلور کاله کې پلیس طالبان راغل افغانستان ته، او دا اوس د طبي پوهنځیونو تور بند شوي وو، او دا یوازنۍ هیله همدا و چې دغه نیمه عالي انستیتوتونه لکه څه د قابلګي او غاښونه او د نرسنګ بخښ هم چې بند شو ډېر ازرار ډېره ده.
کته سمره باندې او کې زمونږ لیدونکو په دې بازو باندې هم لکه خبر کوي چې دغه بندیز به څومره روغتي خدماتو ته زیان ورسوي، حتی کېدای شي چې دغه ډول بندیزونه خلک مهاجرت ته اړ کړي او د څه پاتې جديد دوی مبلغ ته نه ووزي.
تاسو وګورئ په خوا په جمهوریت وخت کې د څه کافي منابع بشري خصوصا په دغه کزینه نرسونه نو، او په هغه وخت هم ډېر کوشش وو چې دا باید انکشاف ورکول شي او تقوی شي چې دغه کزینه نرسونه باید ډېر شي. خو متاسفانه اوس چې دا بندیز هغه شو، نو دا داسې کتل کېږي چې په آینده کې متاسفانه هیڅ دغه کزینه نرسونه په دغه شفاخانو، خصوصا په دغه مرکزي شفاخانو کې او په دغه کمبودی مواجه شي. کله چې کمبودی مواجه شو تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان داسې بندیزونه هم لګېدلې په شفاخانو کې د هیڅ خزینه نرسونه نشي کولی چې دغه نارینه نرسونه سره یا ډاکترانو سره وګوري. او یا
دا څنګه امکان لري ډاکټر صاحب فکر وکړي چې په روغتون کې استي او مریضان هم شته، آیا د نرس او ډاکټر ترمنځ لامهنګي او ګډ کار پرته امکان لري چې یو کس د تداوي شي؟
هیڅ. تاسو وګورئ زما په تجربه کې په وزیر اکبر خان شفاخانه کې مونږ خپل راپور درلودل په هر سبایي کې اول ته خزینه نرسونه او نارینه نرسونه ټول راتله، اول ته بحثونه کېده د کله چې کوم کار په دغه سلور ویش ساعت څه شوی وو الته بحثونه ور باندې کېدل او ډېر تبادل د افکار کېدل. په دې خاطر وزیر اکبر خان شفاخانه یو بل روغتونونه چې په دغه کابل کې وو دا ټول ډېر موافق وو، خصوصا په دغه نرسنګ بخش کې او ځینې نرسونه ډېر ضرور وو. په دې لحاظ اوس چې تاسو وګورئ که چېرې ځینې نرسونه ونشي کولی چې ډاکټر نه اردر واخلي او ونشي کولی چې دغه بل نرس سره مشوره وکړي، دا واقعا څه ډېره بده خبره د صحي نظام لپاره ده. او بل خوا چیرې تاسو وګورئ په دغه اطراف کې په ولسوالو کې ولسوالیان کې او په دغه ولایتونو کې متاسفانه آلته په جمهوریت وخت کې ډیر کمبود د خزینه نرس وو.
صحیح.
تاسو دا باور ورکې دا ډیره بده خبره ده.
صحیح. نو تاسو ویل چې دا ډیره بده خبره ده، تاسو دا خبره وکړه چې دا ډیره بده پریکړه ده. ولی د افغانستان طبي ټولنه غلې ده، ولی ډاکټران په دې اړه غږ نه پورته کوي که په نورو هیوادونو کې ورته یو اقدام وشي هلته خبره کاربندیست رسیږي؟ ستاسو اقدام به څه وي؟ اقدام په وړاندې یا د دې پریکړه په وړاندې؟
متاسفانه اوس مونږ یوازې کولای شو چې دغه آنلاین زده کړو زمينه ور برابر وکړو دغه خزینه نرسونه لپاره، او دوی کولای شي چې په دغه شفاخانو کې خپل تجربه یا پراکټیک کار دوام ورکړي. یوازې نه لاره هم دغه ده. او بل خوا چې تاسو وګورئ په دغه طبي ټولنه په کابل کې په افغانستان کې متاسفانه هغه دوی نشي کولای چې زګ پورته کی، تاسو پوهیږئ چې اوس ډاکټر په ډیره اسانی باندې د طالبان کول شي چې هغه زندان ته ولګي او یا ورته سزا ورکړي. په دې لخته طبي ټولنه نشي کولای چې خپل غږ پورته کی په افغانستان.
ډیر زیاته مننه کوم د وزیر محمد اکبر خان د روغتون په خانه مشر سید عبدالله احمدی چې په خبرونه کې مو برخه واخیستم.
تاسو نه هم مننه.
بخیر اوسئ. په غزه کې د برمتشوی کسانو د خلاصون په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د تازه خبرداري او جزئیات لکه څو وروسته خبريږي. خو اوس به یو لنډه دمه وکړو. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي ک د جنوري د شلمې نمخ کې چې د نوي ولسمشر د لوري د مراسمو د ورځ سره برابر ده په غزه کې برمتشوي کسان خوش نشینو منځنۍ ختیځ به لوی بیا پریکړي. د اسرائیل د شمیرو لمخې په 2023 کې حماس 200 پکل چې هغه کې اسرائیل اصل امریکایان هم شامل دي. د دې جملې نه یو شمیر کسان خوش شوي او ګمان کوي چې باقي یو سل یو تنه اوس هم په اسارت کې دي او ژوند دي. ترامپ ویلي که برمته کسان خوش نشینو د دې کار مرتکبین به سخته سزا وویني. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال کارل سکاو د دوشنبه په ورځ ویلي چې په غزه کې د لوږې د زیاتېدو له کبله د خلکو د ناهیلۍ کچه زیاته شوې ده. سکاو ویلي چې دوی د اسرائیل د پوځي عملیاتو او د کاروانونو د لوټولو سره سره په دې توانېدلي چې په نومبر کې 300 یا 400 زره فلسطینیانو ته مرستې ورسوي. کارپوهانو مخکې له مخکې د غزې په شمالي برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکړی و. د اسرائیل پاولز د اکتوبر میاشتې راهیسې د غوسی متدم رسوونکو لاسرسی محدود کړي او ویلي چې دلته د حماس پر ضد جګړه کوي. ټاکل شو چې نن سه شنبه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران په دې سازمان کې د اوکرين د غړیتوب او د منځنی ختیځ پر حالاتو خبري وکړي. د دې سراسره ډیپلوماټان د دې چانس ډیر کم ویني چې په ناتو کې د غړیتوب لپاره د اوکرين غوښتنه ومنل شي. د دې غونډې نه مخکې د اوکرين د بهرنۍ چارو وزیر انډري سیبی ها د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو ته یو لیک استوله او په کلیکلي چې د غړیتوب لپاره به بلندیک د جګړې د دوام خاطر د روسیې یو لوی استدلال لمنځه یوسي. خو د ډیپلوماټانو په وینا دا سي نخې نخانې نه لیدل کیږي چې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران دي په خپل روانه غونډه کې اوکرين ته د غړیتوب بلنه ورکړي. د روسیې جلاوطن اپوزیسیون غواړي چې یو ګډه ستراتیژي جوړ کړي. دوی په عین حال کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو ژمنو پوره کول ته په تمه دي چې ویل یې په اوکراین کې به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جګړه ختم کړي. جلاوطن اپوزیسیون ویره لري چې د امریکا ملاتړ به له لاسه ورکړي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ریکارډو ماریکیونا د ریپورت پښتو ژباړې ده.
په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي مخالفین د یو ستونزمن پړاو سره مخامخ دي. د روسیې د اپوزیشن ځینې مخکښې سری جلاوطن دي او هغه مخالفین چې په روسیې کې درنه دي د زندانی کېدو له یری چوپ دي، ځکه د اپوزیشن اوس د یو سرګند مشرتابه نه لرلو سره مخ دي. د پوتین یو مهم مخالف الیا یاشین په برلین کې ژوند کوي. هغه د اگست په میاشت کې د بندیانو د یوې تاریخي تبادلې د یوې برخې په توګه د روسیه د زدنن خوشی شو او برلین ترخلو.
روسیه اپوزیسیون بل لیدر
د روسیه د حکومت اپوزیسیون یو مشر درلود، بوریس نمتسوف، هغه وژل شو. د اپوزیسیون یو بل مشر الکسی ناوالنی، هغه ونیول شو او په زندان کې مسموم شو. نن ورځ څوک مشر نشته، خو ماته داسې بریخي چې ټول اپوزیسیون د ګډ ارزښتونو لپاره کار کوي.
په برلین کې د نومبر په میاشت کې د اپوزیسیون غړو د ازادۍ او عدالت ارزښتونو ته د درناوي په هدف یو لوی مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د اوکرين د خاورې نه د روسیې د سرتیرو د وټل په روسیه کې د سیاسي بندیانو د ازادۍ او عدالت منګولو ته د پوتین د سپارلو غوښتنه کوله. د جنوري په میاشت کې په واشنگتن کې د واک لیک په جلاوطنۍ کې د روسیې د اپوزیشن غړي اندېښمن کړي دي او دوی ته منتظر دي چې آیا د ډونالډ ټرمپ ژمنه چې په اوکراین کې به زر تر زره جګړه ختمه کړي په دې معنی ده چې د کیف لپاره به نظامی او سیاسي ملاتړ کې بنسټیز بدلون راولي. ټرمپ د واک تر اخیستو مخکې د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، خدای نه دی ویلي چې دا به څنګه ترسره کړي.
کانګرسي ای دیموکراتي ای ریسپوبلیکانس
تر اوسه پورې د متحده ایالاتو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي دواړه موافق دي چې باید د اوکراین ملاتړ وشي او پوتین یو يرغلګر دی. اوس به بل ولسمشر راشي، خو موږ فکر کوو چې کانګرس به اوکراین ته د پیسو ورکولو ته دوام ورکړي.
خو ځینې سارون کې په دې باور دي چې پوتین سوله نه غواړي.
С его точки зрения сейчас российская армия продвигается.
Да Путин ле назара до Руси паус пермахтак кави, а в иқтисад вада лари. Но да хагой ле пара хит жор чаади тартия нашта. За ба уайм, че Трамп ба хаса вукри. Хо жир я уруста муттахида ялат ба бирта до Украин сарам раста вукри. А в жагра ба давам вукри. Война продолжится.
په یوکرين کې جګړه په واشنگتن کې د بدلونونو په محل زیاته شوې ده. ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه کوي، په عین حال کې د روسیې د جګړې ضد کورزنګ جلاوطن غړي هڅه کوي چې د نوي واقعیتونو سره د مسلې حل ولټوي. دا و د ریکارډو مارکوینا د رپورت پښتو ژباړه نظراني یوسف سي امریکا غږ.
نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. اوس مو د هغې افغان میرمنې سره آشنا کوو چې کلونه وړاندې یو پخه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. فاضله محمدي چې 15 کاله د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې غړې وه، اوس د طالبانو لوري د نجونو پر ورزش تر بندیزونو وروسته په کور کې ناسته ده. نورحال د شمس آریان پر رپورټ کې.
فاضله محمدي هغه میرمن چې د معلولیت سره سره بیا هم د ژوند تسلیمیږي. اغلی محمدی 15 کاله د افغانستان د ویلچیر باسکټبال لوبډلې غړې و. خود طالبان له لوري پر افغان میرمنو د محدودیتونو سره هم مهاله دا میرمن هم اوس پر کور ناشته ده.
پنج سال میشه که ویلچیر باسکټبال بازی میکردم سابق، اما بر بدبختانه فعلا کدام بازی و کدام ورزش وجود ندارد. تا خانه هستیم.
فاضله محمدی د دې ترڅنګ چې ورزش د خپل روغتیا لپاره اړین ګڼي، بل خو د معلولینو پر وړاندې د ناوړه ټولنیز دودونو څخه هم ګیله منه ده. نوموړې وایي چې اوس له زیاتو پیغورونو سره بیخي عادت سوې ده.
با مرور زمان کم کم عادت کردیم. مثلا ما در جامعه زندگی میکنیم که این گپا به نظر من عادی است. هر کسی که مثلا اگر نام تام نفهمه به مو حیبی که داری یا چی مشکل که داری صدا میکنه. خیلی سابق خیلی تاثیر میکرد اما فعلا عادت کردیم.
که هم ډاکټران په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ناوړه یادوي، خو بل خوا زیاتوي چې د معلولینو د روغتیا لپاره ورزش تر هر څه اړین دی.
چېرته د عضلات معلول تقویه نه وي خپله په لاره باندې درست نشي تلی، دغه خپله ضعیفي د عضلاتو ډېر مشکلات منځته راوړي. مریض نشي ګرځېدی، مریض د مصنوعي پښې نه استفاده نشي کولی. نو همدغه عضلات که چېرته معلول سپورت وکړي، عضلات یې تقویه شي، دی کیدای شي ښه رفتار ولري، ښه قدم ووهي، ښه وګرځېږي او خپله وظیفه په درست شکل باندې سرته ورسېږي.
دا چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو ورزش او کار بندیز دی، فاضله محمدي له طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه څه غواړي؟
معلولین در شرایط بد قرار دارند، یعنی ناتوان فکر میکنه. ما از خواست ما جامعه جهانی مخصوصا دوران امارات خواهش داریم که مثلا بر ما معلولین فرصت ایجاد کند، مثلا میتونیم درس بخونیم، کار بکنیم، یعنی میتونیم مثل یک آدمایی که مثلا جور هسته شانه به شانه ایستاده شدیم و با کار کنیم و تحصیل خود ادامه بدیم.
څه باندې څلورو لسیزو جګړو زرګونه خلک معلول او مایوب کړي دي. دغه معلولین د شته اقتصادي او نورو ستونزو سره سره بیا هم هڅه کوي چې ځانونه د نورو خلکو سره د سیالۍ په قطار کې ودروي. شمساریان، امریکا غږ.
دلته په امریکا کې د برېښنایي موټرو جوړونکي هیله مند دي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې به د دوی صنعت پرمختګ وکړي. دا چې دغه کار څنګه کیږي جزئیات په ریپورت کې.
ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي سیالیو کې پر جو بایدن د برېښنایي موټرو د ملاتړ له امله سخت نیوکه کوي.
فکر وکړي هغه د برېښنایي موټرو د قوانینو غوښتنه کوي چې دا به د امریکا د موټرو صنعت د پای سبب شي.
خو ډونالد ټرمپ د خپل ټاکنیز مبارزې په وروستیو میاشتو کې د برېښنایي موټرو د اجرایي مشر ایلن ماسک څخه لوی مالی ملاتړ ترلاسه کړ.
هغه په تاریخ کې د لومړي امریکایي موټر جوړولو ستر شرکت بنسټ کېښود او د هغه د راکټونو شرکت یوازنی لامل ده چې اوس مکول شو امریکایي ستورمزلي فضا ته واستو. لکه څنګه چې ګوري زه یوازې امریکا عظمت ته نه رسوم، بلکې زه یې عقیدتي ملاتړی یم.
د ټرمپ له بریا وروسته ماسک ومنله چې د هغه په نوي حکومت کې به ګډون کوي او د موثریت په نوم اداره کې به مرسته وکړي. ماسک د دې شاهد هم وو چې د ټاکنو وروسته د ونډو په بازار کې د ټسلا د برېښنایي موټرو ونډه په سلو کې 25% لوړه شو او په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بازار ارزښت تر $1 trillion ورسید. نو د برېښنایي موټرو جوړونکي به له داسې ټیم څخه څه تمه ولري چې د ټسلا مشري برخه وي؟
دا ډیر د خوشاله خبر دی چیلن هلته دی او ولسمشر د هغه مشورې جدي نیسي. زما په اند دا به یوازې د برېښنایي موټر نه بلکې د امریکایي صنعت لپاره په ټول ډګرونو کې ډیر اغیزناک وي. په ځانګړي ډول زموږ هدف دا دی چې د بهرنۍ سیالۍ د ګواښ په وړاندې لا ډیر سیال واوسو.
د ټرمپ ورزاتی تعرفې د ژمنو سره په متحده ایالاتو کې جوړ شوی برېښنایي موټر خای لا ډیر د سیالۍ شي. د سویلی کوریا موټر جوړونکي شرکت هانډه اعلان کړي چې خپل آیونیک نه برېښنایی ټرک به د متحده ایالاتو په جورجیا ایالت کې جوړوي.
آیونیک نه به دلته جوړیږي. په جورجیا کې د دوو ګډو بیټریو تولیدي فابریکې هم جوړیږي. نو بیټری به د امریکا له بازار څخه ترلاسه کیږي او موټر به هم په همدې بازار کې تولیدیږي. له همدې امله موږ د امریکا بازار ته ژمن یو.
د برېښنایي موټرو جوړونکي دې ته هم پام کوي چې ټرمپ کې د شی برېښنایي موټرو اخیستونکو لپاره د $1,500 فدرالي مالیاتي رعایت پاتې ورسوي. د موټرو لارخود ویپانی کلی بلو بک وایي چې تیر کال په متحده ایالاتو کې د ریکارډ په کچه 1.2 میلیونه برېښنایي موټرونه پلورل شوي، چې دا د ټول امریکایي موټرونو بازار 5% څخه ډیر ښیي. د جینا دولت رپورت پښتو ژباړه احسان لارې زای امریکا غاګ.
او د دې پروګرام په پای کې مو سپینه مړې ته بیایم. په سپینه مړې کې د کرسمس د هر کلی لپاره خاص ترتیبات نیول شوې دي. د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د لمړۍ میرمن جل بایدن لپاره دا ورسته چانس دی چې د کرسمس دودیزه میله په سپینه مړې کې ولمانځي، ځکه چې د ولسمشر بایدن کاري مدت د نوې کال په اوله میاشت یا د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. مړۍ کې د کرسمس یو دنګ ونه درول شوې چې په بیلابیلو تزئینی توکو پوښل شوې. د نوې کال لپاره د سپینې ماڼۍ شعار د سولې او رڼا فصل ده. په تیرې یوې اونۍ کې څه ناڅه 300 رضاکارانو زیار ایستلی چې سپینه ماڼۍ د نوې کال او د کرسمس لپاره چمتو کړي. پښتو خبری خپرونه هم دومره ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم. دری خپرونه په څو شیبو کې پیلېږي. هیله ده چې ملتیا وکړئ.